درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ایرانی چارواکي وایي شاوخوا 2500 ایرانی لارې د دوغارون او اسلام کلا په بندرونو کې بندې پاتې دي. د ایران صدا او سیما رسنۍ د دوغارون په پوله کې د سرحدي چارواکو له قوله ویلي چې دا لارې له 9 تر 14 شپې کېږي چې ایران ته د ننوتلو په تمه دي. د ایران سرحدي چارواکو ویلي دي چې د ایرانی لاریو درېدل د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو له امله دي، خو د طالبان حکومت روزه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ایرانی چارواکو کی وای دوی اوس مهال یو پلان پلی کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره د یوې ایرانی لارې په بدل کې یوې افغان لارې ته د ننوتلو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله د طالبان حکومت او افغان سوداګر هڅه کوي چې د بدیل په توګه له ایران او منځنۍ آسیا هیوادونو څخه کار واخلي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ پنځم فصل د شنبه په ورځ په کابل کې پیل شو. د فوټبال د فدراسیون اعلامیه وویل چې د تورنمنت په لومړۍ ورځ 2 لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې چې د استقلال کابل او ابو مسلم فرا ترمنځ ترسره شوه، ابو مسلم فرا 15-0 وګټله. په دویمه لوبه کې خراسان فاریاب د جوانان پیروزی کابل ته 2-1 ماتې ورکړه. دا سیالي چې د لسو غوره ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي، تیر کال یې الولی ابو مسلم فرا ټیم ګټلی و. د اوکراین چارواکي نن په جنیوا کې امریکایي چارواکو سره غونډه کوي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان په اړه خبري وکړي. د کیف متحدین وایي دغه 28 مادیز پلان تر ډیره بریده د مسکو ګټې خوندي کوي. د اوکراین اروپایي ملاتړو هیوادونو چې مشري یې د E3 یا برتانیې، فرانسې او جرمني لخوا کیږي، د دغه پلان په اړه چې لا تر اوسه رسمه نه دی اعلان شوی خو مهم ټکی یې افشا شوی، اندېښنه څرګنده کړې ده. د پلان ډیری شرایط د کیف لخوا روسیې ته د پراخه امتیازاتو د منلو وړاندیز کوي او داسې ښکاري چې کرملین ډیری غوښتنې منعکسوي. د دغه پلان سره سم به اوکراین د لوهانسک او دونیسک سیمو او کریمیا څخه لاس اخلي او د خپل اردو حجم به محدودوي. دغه راز لکه یو غوښتل کیږي چې د یو قانون له مخې ناټو سره د اوکراین له یو ځای کېدو لاس واخلي، د ناټو ځواکونو په ځای پر ځای کېدو هم محدودیتونه لګوي او په روسیې باندې لګول شوي مالی تعزیرات کموي. په مقابل کې اوکراین یو ډول امنیتي ضمانتونه چې د پاموړ به د امریکا لخوا وی ترلاسه کوي، دغه هیواد له اروپایي اتحادیه سره یو ځای کیږي او مالی امتیازات هم ترلاسه کوي. دغه راز له روسیې غوښتل کیږي چې د اوکراین له ځینو هغو سیمو چې اوس یې تر اشغال لاندې دي ووځي. او په داسې حال کې چې د ایران دوه ایلیوشن الوتکې و هلیکوپټرې او شاوخوا 400 کسان د هیواد په شمال ځنګلونو کې د لګیدلې اور د مړه کولو هلې ځلې کوي او بهرنۍ مرستې هم غوښتې. ګاونډۍ ترکیې د اطفایې الوتکې ورلیږلې دي. د کسپین سمندرګي په 1000 کیلومتره ساحل تر آذربایجان پورې دغه ځنګلونه د یونیسکو سازمان لخوا د نړۍ په آثارو کې شامل دي. دغه ځنګلونه ویل کیږي چې له 25 تر 50 میلیون کلونو عمر لري او څه د پاسه 3200 مختلف نوع نباتات پکې دي. ایرنا دولتي خبری آژانس ریپورت ورکړ چې هغه اور چې د نومبر میاشتې په پیل کې په دغو ځنګلونو کې لګیدلی وو او مړ کړی شو، د نومبر په 15مه بیا لګیدلی دی. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. د طالبانو حکومت د نړیوال بانک لخوا قراردادي شرکتونو ته د میلیونو ډالرو د بیا ورکړې د بهیر د پیل اعلان کوي.
یک خبر خوب است برای افغانستان و مردم افغانستان.
افغانستان او د افغانانو لپاره یو ښه خبر دی. د نړیوال بانک پروژې داسې تدبیر لري او ډیزاینیږي چې ګټه خلکو ته ورسی.
د افغانستان او ایران د سوداګری خونو ترمنځ د همکاري تړون.
ډیر زر به زمونږ تجارت او زمونږ کاروبار د ایران سره نورم کشي او هغه مشکلات چې مونږ د ایران سره لرو د دغه لارې نه به په تجارتي ژبه باندې هم انشاءالله ورسره حل شي.
د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو کلنۍ آزموینې پیل شوې، خو نجونې به له شپږم ټولګي وروسته په کور کېني.
زما هیله دا وه چې یوه ډاکټره شم، خو بعد وخت نه چې اوس نشو کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د نړیوال بانک لخوا د پروژو او قراردادي شرکتونو د پیسو د ورکولو د بهیر د پیل اعلان کړی دی. د وزارت په یو تازه خبر پانه کې ویلي دی چې نړیوال بانک له قراردادي شرکتونو شاوخوا 45 میلیون ډالر پوروړی دی چې ټاکل شوی دا پیسې په څلورو مرحلو کې ورکړي. یو شمیر کارپوهانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دا یو مثبت ګام دی چې کولای شي په مستقیم ډول د افغانستان په اقتصاد تاثیر وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت اعلان کړی چې د نړیوال بانک لخوا د پروژو او قراردادي شرکتونو د پیسو د بیا ورکړې بهیر پیل شوی دی. د وزارت په هغه بیان کې چې د شنبې په ورځ د نومبر په 20مه یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی، زیاته کړی چې نړیوال بانک اوس چمتو دی چې د هغو پروژو او قراردادي شرکتونو پیسې بیا ورکړي چې اسناد یې د طالبانو د حکومت له راتګ مخه بشپړ او پروسس شوي و. د طالبانو د مالی وزارت په ټکو د دې پیسو د بیا ورکړې بهیر چې په خبر پاڼه کې 45 میلیون ډالر یاد شوی، د نړیوال بانک د څارنې ټیم ٹی پی ایم اے او د دې وزارت لخوا د اسنادو لوبیا کتنې او نهایی کېدو وروسته پیل شوی او اوس مهال په څلورو مرحلو کې د پل کېدو په حال کې دی. په بیان کې راغلي چې په لومړي پړاو کې به 9.3 میلیون ډالر په مستقیم ډول د نړیوال بانک لخوا بهرنیو قراردادي شرکتونو ته ورکړل شي، او په دوهم پړاو کې چې اوس پیل شوی 14.8 میلیون ډالر به د مالی وزارت له لارې شرکتونو ته ورکړل شي. د مالی وزارت په ټکو د دریم او څلورم پړاو لپاره به هم پورونه په نوبتي توګه ورکړل شي. یو شمیر کارپوهان له دې ډلې د نړیوال بانک پخوانی لوړ پوړی سلاکار ډاکټر طارق فرهادي د اقدام په افغانستان کې د لویو زیربنایي پروژو د پلي کولو لپاره مهم ګڼي. د دشمې په ورځ د نومبر په 20مه ازادي راډیو ته وویل
چې یو خبر خوب است برای افغانستان و برای مردم افغانستان. بانک جهانی پروژه هایش قسم تدبیر و دیزاین میشه
د افغانستان او د افغانانو لپاره یو خبر دی. د نړیوال بانک پروژه داسې تدبیر لري او ډیزاینیږي چې ګټه خلکو ته ورسیږي، او دا هم ممکنه ده چې په راتلونکي کې دا د دې لامل وګرځي چې د کاسا پروژه چې له ازبکستانه تر پاکستانه برېښنا لیږدوي او ځینې نورې پروژې چې د خلکو په ګټه هم دي اجرا شي. زده د یوې مثبتې کړنلارې په توګه بولم.
د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رښتیا هم وایي
در قدم نخست تعداد زیاد از شرکت هایی است که برای بانک جهانی کار میکردن و
دیر داس شرکت ها و چه نړیوال بانک ته کار کرده و او پروژه تطبیق کرده و پا داس حال که چه دوی پورونه بیرته ورکوي لشکه پرته چې خصوصي سکتور به بیا ورغیږي، او د دې ترڅنګ نړیوال بانک ډیر مهم زیربنایي پروژې تمویلوي او هغه نیمګړې پروژې چې پاتې وي بیرته پر خپل فعالیت پیلوي چې خلک به په کار بوخت شي. په ټوله کې دا کولای شي افغانستان ته د باور ور بخلو لامل وګرځي.
د یادونه ده چې تر دې مخکې د روان کال د مې میاشتې په 19مه د طالبانو د حکومت مالی وزارت د یو بیان په خپرولو د نړیوال بانک د پیسو د بیا ورکولو د عملی پروسې د پیل لپاره د چمتووالي اعلان کړی و. په تیرو کلونو کې خصوصي شرکتونو په مکرر ډول د نړیوال بانک لخوا د دوی د پیسو د نه ورکولو په اړه شکایتونه کړي و. د دې شرکتونو په خبره دوی د تیر جمهوري نظام پر مهال نړیوال بانک پورې اړوند پروژې ترسره کړي، خو د خپلو پیسو لویه برخه یې لا نه ده ترلاسه کړې. د اقدام په داسې حال کې کیږي چې د نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو وروستي راپورونه ښیي چې د پراختیايي پروژو ځنډول او په دې وروستیو کلونو کې د بهرنیو مرستو د یوې لویې برخې کموالی د افغانستان د اقتصادي ودې د ورو کولو اصلي لامل دی، چې د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتوالي لامل شوي او د کورنیو د اساسي اړتیاو د پوره کولو وړتیا کې کمښت راوستای دی. وروسته له هغې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، متحدو ایالاتو د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا $1 میلیارد شتمنۍ هم کنګل کړي چې نیمایي وروسته په سویس کې د امانت صندوق ته ورکړل شوې تر څو د متحدو ایالاتو سویس او باوري افغان استازو تر څارنې لاندې مدیریت شي. د دې شتمنیو له کنګلېدو سره پانګوال له نویو ستونزو سره مخ شول. د بیکارۍ کچه لوړه سوه، فابریکې غیر فعاله سوې او یو شمېر خصوصي بانکونه د سقوط له جدي خطر سره مخ شول.
ازادي راډیو تلیرویش ساعتا لتاسو سره ده.
د افغانستان او ایران د سوداګری خونو ترمنز د سوداګریزو همکاریو تړون لاسلیک شوی دی. په کابل کې د ایران سفارت د نومبر په 22مه په خپل ایکس پانا په یو بیان کې لیکلی دی چې د دې تړون په لاسلیک سره د دوړو هیوادونو د خصوصي سکتورونو د همکاریو فرصتونه لا پراخ شول. په همدې حال کې طالبانو ته نږدې رسنیو خبر ورکړی دی چې ټاکل شوی د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان د وچې او تازه میوې صادرات پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو نږدې 30 ورځو راهیسې پاکستان له افغانستان سره د هر ډول تګ راتګ لپاره ټولې دروازې بندې کړې دي او اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ډول سوداګري بنده ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
داسې مهال چې له تیرو نږدې 30 ورځو راهیسې پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او هر ډول تګ راتګ په مخه ټولې دروازې تړلې، په کابل کې د ایران سفارت د افغانستان او ایران د سوداګرۍ او پانګونو خونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو د تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړی. د سفارت د نومبر 22مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې کڅ هم د غتړون پاړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو لیکلي دي چې د دې هوکړې پلاسلیک سره د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتورونو د همکاریو فرصتونه لا پراخه شول. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای ایران د افغانستان خ سوداګریز شریک دی او دغه هوکړې پلاسلیک کې دوه سره به د سوداګرۍ پنګونې او د خصوصي سکتور په برخو کې دواړخیزي همکاري ته وده ورکړل شي. د دې خونی د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
چې په دې باور یم چې ان شاء الله ډیر زر به زموږ تجارت او زموږ کاروبار د ایران سره نورم کشي او هغه مشکلات چې موږ د ایران سره لرو د دغه لارې نه به په تجارتي ژبه باندې هم ان شاء الله سره حل شي. نو دا مهم کار دی او په دې خاطر باندې زیات د ایران او افغانستان د مشترک په تاک یو د وظایف نه چې په چابهار کې سهولتونه راشي او د چابهار لاره د بدیل په حساب افغانستان ته آماده شي.
نوموړی وایي اوس مهال له ایران سره افغانستان په کلنی ډول د 2.5 میلیارد ډالرو په اندازه سوداګري زاره کړ ورکړه لري او هڅه روانه ده چې د اندازه لا پسې پراخه شي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو نږدې 30 ورځو راهیسې پاکستان له افغانستان سره د هر ډول تګ راتګ لپاره ټولې دروازې بندې کړې او اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ډول سوداګري بنده شوې ده چې لامل یې د دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالی زیانونه اوښتي. د طالبانو حکومت د پاکستان د دې اقدام په خبرګون کې افغان سوداګرو ته له پاکستان سره د هر ډول سوداګرۍ د بندېدو خبرداري ورکړې او ظاهرني سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو د پیدا کېدو په هڅه کې دي. طالبانو ته نږدې رسنیو خبر ورکړی چې ټاکل شوی نن د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان د وچ او تازه میوې صادرات هم پیل شي. د طالبانو د حکومت صنعت او سوداګري وزیر نورالدین عزیزي د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف اوس مهال د هند په سفر بوخت دی. نوموړي هندي رسنیو ته ویلي طالبان چمتو دي چې لاغه هیواده سیمنٹ، درمل او خوراکي توکي وارد او له افغانستان پومبا وچ میوې او تازه میوې هند ته صادر کړي. سربیره پر دې تازه د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د آریانا افغان هوایي شرکت 3 چارټر الوتکې پیری ترڅو بیلابیلو هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو لیکت اسانه کړی. خدا چې دال وته کې کله او کوم هیواد اخیستل کیږي په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. یو شمیر افغان سوداګر د افغانستان د سوداګری زیراکړي ورکړي لپاره د بدیلو لارو پیدا کول خې اقدام غني، خو وايي نور نړۍ ته د افغانستان په صادراتو ډیر لګښت راځي چې افغان سوداګری توانایي نه لري. لډلی بشیر افغان ازادي راډیو ته وویل
بدیل لاری چې پیدا کیږي دا ډیر یو ښه فکر دی، ډیر یو ښه نظر دی، خو چون فعلاً چې دی د افغانستان دغه کم مال چې دی کنه دې وس توان مونږ او د افغانستان دیقان د افغانستان باغدار دا هغه معیاري بستبندۍ ته نه لري دی چې خارج ملکونو ته د زمونږ مالونه لاشي صادرات وکړو او ویلیږو. لکه په دمنګ مالونو باندې هغه ملکونو ته ډیر مصرف راځي.
د له اسلام اباد او کابل غواړي چې سیاسي مسایل له سوداګرۍ لري وساتي او اجازه دی ورکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري دوام ومومي. پاکستان د 13 اکتوبر په 11مه د ډیورن کرخي په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمن تر سخت نه خطر وروسته د ترخم په ګډون له افغانستان سره ټوله لارې وتړلې. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی ویلي وسمال د پاکستان په کراچي بندر کې د افغان سوداګرو تر 3000 کنټینر مال بند دي چې هر ورځ د یو کنټینر په سر $100 لګښت راځي. بلوري بیا پاکستانی رسنۍ خبر ورکړی چې د تورخم د بندیدلو لامل یو ازید اسلام آباد هم د پلورونکو ته میلیونونه روپۍ زیان رسیدلې. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون په یو راپور کې ویلي چې هر هم د پلورونکو ته لګ تر لګ 150,00,000 پاکستانی روپۍ مالی زیان اوخته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبان حکومت د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزو سوداګرۍ د ځنډ مسول دي. د دې وزارت وایان طاهر اندرابی پرون جمعه د نومبر په 21مه په خپل 19 خبری کانفرنس کې وویل چې اسلام آباد د کابل لوري د ټي ټي پی په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ لامل له افغانستان سره خپل لارې بندي کړي، خو په افغانستان کې د ټي ټي پی د موجودیت په اړه د طالبان حکومت د پاکستان اداوی په وار وار رد کړي دي.
د افغانستان په سړو سیمو کې پرون شنبه د خوندزیو لڅلرم تر 12 ټولګیو پورې زده کوونکو کلنۍ آزموینه پیل شوه. لدې آزموینو وروسته به هلکان له 12 ټولګیو فارغ او کانکور آزموینه ته چمتووالی نیسي، خو جونی به له شپږم ټولګي تر فارغېدو وروسته په کور کېني. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
سماهله دا و چې و ډاکټر شمه خو بعد وختانه چوسنه شو کوله خپل زده کړو ته دوام ورکو.
افغانستان کې د زده کړو دوام او خیراتلونکو ته د نجونو مړاوي شوی ارمان. د شپږم ټولګي زده کوونکې د کابل د کاتینو سیمې د اوسیدونکې سپوږمۍ وړاندې ازادي راډیو ته وویل
غواړو مونږ ته د زده کړې زمينه برابر شي چې دین ورسته زده کړو کړو تر 12 ټولګي پورې پانتونه وي خپل درسونه وایو او د دې درسونو د لارې خپل هیواد ته خدمت وکړو خپل خلکو لپاره وسوکو.
د افغانستان په سړو سیمو کې له 4 تر 12 ټولګي پورې د خوندزیو کلنۍ آزموینې د قوس لومړۍ نیټه پیل شوې. د طالبانو حکومت پوهنې وزارت ویلي چې د آزموینې به د همدې میاشتې تر 15 نیټې دوام وکړي. د کابل د احمدشاه بابا مینی ارزم قیمت سیمې اوسیدونکو کلثوم هم ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه. وی ویل دا چې نور نشي کولای زده کړو ته دوام ورکړي له دې امله سخته خپه ده.
زه په شپږم صنف کې او طالبان د شپږم صنف نه اخوا اجازه نه ورکوي. زه هم ډیر خفه یم، اسفه مې هم خفه دي. زمونږ د طالبانو حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زمونږ مکتبونه بیرته خلاص کړي.
د طالبان حکومت پر افغانستان تر بیا واکمنې دوه وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي دي، چې له امله یې په میلیونونه دوی د زده کړو دوام پاتې دي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې دا کار دوی د خپل مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په لارښوونه کړی او تر بل امر پورې به ځنډیدلی وي. دوی وروسته پوهنتونونو کې هم د نجونو تعلیم بند او د زده کړو طبي موسسو کې هم له زده کړو را وګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالین له دې ډلې شکیبا داود ازادي راډیو سره په خبرو کې په نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو په سازمانونو او د افغانستان په خلکو غږ وکړ چې د افغان جنو ملاتړ وکړي، ځکه په خبره یې د افغانستان راتلونکی د ښوونځي په لاره تیریږي نه د تړلو دروازو په لاره. هغې وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ای تصمیم فقط یک تصمیم آموزشی نیست، یک بحران انسانی
دا پریکړه یوازی و خوانیزه پریکړه نه ده، یو انسانی ناورین دی. د ماشومان پر وړاندې تاوتریخوالی او د افغانستان پر راتلونکي مستقیم برید دی. کله چې نجونې ښوونځي ته ولاړې نسی اجباري ودونه زیاتیږي، بېوزلي پراخیږي، د نجونو سلامتیا ته زیان رسیږي او ټولنه وروسته پاتې کیږي. په نړۍ کې هیڅ هیواد هم د نجونو له زده کړو پرته پرمختګ نه دی کړی. زده کړه یو حق دی نه امتیاز. هیڅ حکومت هیڅ ایدئولوژي دا حق نه لري چې شومان لغپل راتلونکو به برخی کړی
او مصادره کنه.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت له خوا پر افغان جنود د زده کړو بندیز په کوردن نه او په نړیواله کچه له خبرګونونو سره مخ دی او په وار وال دوی غوښتل شوې چې دا محدودیت ختم کړي. خو دوی چې دا کوي په افغانستان کې د ښځو حقوقو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې کړي، تر اوسه په دې برخه کې خپل دریز نه دی بدل کړی. د نوومبر په 16مه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپل ایکس پاڼه د طالبانو له حکومت وغوښتل څومره ژر چې کېږي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. مخکې د ملګرو ملتونو بېلابېلو سازمانونو، یونیسف، یونسکو، د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن او ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو له حکومته دا غوښتنه کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی دی چې تقریبا 14 میلیونه افغان ماشومان د سری اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یو ان والنتیر افغانستان په خپل اکسپانا په یو بیان کې ټینګار کړی دی چې روغتیایي خدماتونو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. یو شمیر افغانان هم وایي چې ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي او دوی د درملنې لپاره مالی توان نه لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د سوارلس کسیزی کورنۍ سرپرست رحیم الله وایي واړه اولادونه او ریرونه په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي خو د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای درملنې وکړي. نوموړي نن شنبه د نومبر 22 ازادي راډیو ته ویل څو ورځې مخکې یو راره د سینه بغل ناروغۍ له امله ومړ. دی وایي زما یو راره چې زما د خپل اورادونو په څیرې د ساتنې او پاملرنې مسولیت زما په غاړه وو. یو کال عمر لرلو خو له بده مرغه د سینه بغل په ناروغۍ اخته شو او ومړ، ځکه ما یې د درملنې توانه نه لرله. خدا خی یوازې رحیم الله نوی چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله د کورنۍ د غړو د درملنې توانایي نه لري. یو شمیر نور افغانان چې ورسته یو طبيبي خو او زلزلو اغیزمن کړي وای سکالي ماشومان د سرپنا د نه موجودیت له امله په سړه هوا کې په بیلا بیلو ناروغي وخت شوي او د روغتي اسانتیاو د نه موجودیت له امله اوس مهال لري ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله چې دروان کال د اگست په 1 په مرګونی زلزلہ کې زیانمن شو اوس مهال تر خیمه لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو ته ویل
ماشومان چې کوم دي د مشکل په لري چې باران نشي او هوا خدای خیمه دي او هر ماشوم چې مثلا سنو بغل او ناس ناس مثلا د خېټې تکلیف او یو د نور توخه یا مثلا خامخا یو د هوا د سي قرباني چلته مریض نه مشکل ماشومان کې نو د مرسیا په واسه کې کوم ته نږدې او شفخانه یو کلینیک وینو داسې څه مسله نه وي چې هر ټیم تلای شوی.
دا اندېخنی په داسې حال کې دي چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 12.9 میلیون افغان ماشومان د شری اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي او روغتیایي خدماتو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دي. د غړلې پرون جمعه د نومبر 22 په خپل اکسپانا په یو بیان کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو رضاکاران له خپل شریکانو سره هڅه کوي د زیانمنو افغان ماشومانو لپاره د روغتیایي خدماتو لاله د دینورین مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رضاکار ډله چې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام برخه ده ټینګار کوي چې د نن روغ نسل د سبا د روښانه نړۍ لپاره لار هواروي. دا په داسې حال کې ده چې د وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په یو ګاډه اعلامیه کې ویلي وو چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي او د 2015 له پیل څخه تر اگست پورې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 8500 ته رسیدلی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د روان کال د اکتوبر په 16 په یو راپور کې ویلي چې د بشري مرستو چټک مخ چل عملی د تغذیه سلګونه مرکزونه وتړل شول. افغانستان کې د شدید خوارزواکۍ او د مخنیوي وړ ماشومان د مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د تیر کال په دسمبر میاشت کې ویل چې د افغانستان د ولسوالۍ 22% اوسیدونکو صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري او د 300 ولسوالۍ لډلې یوازې په 93 ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه شته او ډیری خلک د ډیرو وړو ناروغیو او ستونزو پر مهال هم د ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي وایي افغانستان د حافظې هویت او راتلونکو لپاره د امکاناتو له اوږدمهاله ځپنې سره مخ دی. ریچارډ بنټ د افغانستان د مطبوعاتو ازادي سمپوزیم ته په انلاین وینا کې زیاته کړه چې که افغان خبريالان اړینې سرچینې په واک کې ونه لري زموږ توان به په دې اړه چې پوه شو افغانستان کې څه تیریږي په جدي ډول کم شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو له لوري پر رسنیو او افغان خبریالانو لګول شوي محدودیتونه د خپلواک فکر او هغې فضاوې د له منځه وړلو لپاره د پراخې هڅې یوه برخه ده، کومه چې افغانان پکې وکولی شي پوښتنې وکړي، تصور ولري او یا هیله ولري. ریچارد بنر د جمعې په ورځ د نومبر په 1 د افغانستان د مطبوعاتو ازادۍ سمپوزیم ته په آنلاین وینا کې زیاته کړه:
These measures form part of a broader effort to silence.
دغه اقدامات د دې پراخې هڅې برخه ده چې خپلواک فکر غلې کړي او هغه فضاوي لمنځه یوسي چې افغانان پکې پوښتنې کولی شي، تخیل او یا هیله ولري. ټولیز اغیز ژور دی او یوازې هغه ازادي نه اغېزمنوي چې مخکې یادې کړي. افغانستان د حافظې، هویت او د راتلونکي د امکاناتو له اوږدمهاله ځپنې سره مخ دی.
And future possibility.
نو موري د جلاوطن رسنیو او افغان خبريالانو د ملاتړ پر ارتیا ټینګار وکړ او خبرداري ورکړ ک خبريالان د خپلواک راپورونو لپاره قوي اراده لري، خو اړینو امکاناتو ته لاسرسي ونه لري. د افغانستان د روان وضعیت د درکولو لپاره به د نړۍ توان سخت کم شي. دغه ناسته د نومبر په 1 د جرمني په برلین کې د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان یم سوله خوا جوړه شوې و. په جنو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد اندیشه په دې ناسته کې په خپل وینا کې وویل خپلواک ژورنالیزم حقیقت د نړۍ تر غوږونو رسوي. هغه د جلاوطن رسنیو پر اهمیت په ټینګار سره زیاته کړه چې دغه رسنۍ د افغانستان د اوسني وضعیت او 100% خپلواک پوښښ برابروي او نړیوال ملاتړ ترې د بشري حقوقو د ژمنتیا واقعي معیار دی. د افغانستان د مطبوعاتو ازادۍ په دې ناسته کې د بیان د ازادۍ وضعیت، د افغانستان د رسنیو شرایط، په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان خبريالانو حالت، د جلاوطن رسنیو فعالیتونه او نور اړوند موضوعات وڅېړل شول. د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان د رسنیو د اړیکو د کمیټې مشر ظاهر څراغ د غونډې په اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
د رسنیو د برخې څېړونکو، کارپوهانو، د ځینو سازمانونو نهادونو مشرانو زموږ له دوی نه غوښتنه دا وه چې د افغاني ټولنې د رسنی سیستم اوسنی وضعیت ته جدي پاملرنه باید وشي. موږ له ګډون کوونکو نه او د خبريالانو له ملاتړو سازمانونو نه غوښتنه دا وه چې په پاکستان، ایران او په ټوله کې په هغو هیوادونو کې چې افغان خبريالان په ډېر ناسمه وضعیت کې بند پاتې دي، دوی سره باید د دوی لاسنیوی وشي او د دوی د کډوالو پروسو ته کې سنت یې ژر تر ژره رسیدګي وشي.
طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې پر رسنیو او رسنیزو فعالانو سخت محدودیتونه لګولې دي، سره له دې چې دوی تلوي د رسنیو او خبريالانو ازادي د ملي ګټو، اسلامي شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې خوندې ده. خو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان موندنې ښیي چې په تیرو 4 کلونو کې رسنۍ د طالبانو له لوري د سرغړونو او تاوتریخوالي له 1550 ډیرو مواردو سره مخ شوي او دغه شان د کار په وړاندې له 1520 ډیر محدودونکي فرمانونه هم مرکړ شوي دي. د بی پولي خبريالانو سازمان د رسنیو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې افغانستان د 130 هیوادونو په منځ کې 115 ځای لري.
په دې ورستیو کې په دوبی ښار کې پیوی غونډه کې د ټکنالوژي د ورستیو پرمختګونو په اړه پراخ بحثونه وشول. په دې غونډه کې د انسان په وراثت کې د بدلون، مصنوعي ځیرکتیا، د ټولنو په جوړښت کې د پرمختګونو او د بشریت د راتلونکي د جوړونکو عناصرو په اړه پراخ نظریات وړاندې شول. د دې بحثونو یوه مهمه برخه په نورو سیارو کې د ژوند د موندنې لپاره پر هڅو متمرکز وه. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د دوبای د فیوچر یا راتلونکو په ناسته کې چې د نومبر په 13 او 19 د متحده عربی اماراتو په دوبای ښار کې جوړه شوې و، لازم کې هاخوا د ژوند د موندنې لپاره د بشريت د هڅو په اړه بحثونه وشول. په دې غونډه کې ساينس پوهانو اعلان وکړ چې لازم کې لري د ژوند د نخو په موندنه پسې د انسان څېړنې ښایي پر روانه یوه لسیزه کې نتیجه ورکړي. د کمبرج پوهنتون د نجومي فزیک د څېړنو استاد نیکو ماتو سودان وویل ډېر امکان شته چې څېړونکي به ډېر ژر په نورو سیارو کې ژوند ومومي. هغه زیاته کړه چې له شمسي نظام بهر د سیارو د اتموسفیر په اړه دوامدارې څېړنې هلته له کاربن څخه د جوړو مالیکولونو شتون ښیي چې دا د بیولوژیکي فعالیتونو یا ژوند نښه ګڼل کېدای شي. ډاکټر ماتو سودان وویل پښتنه دا نه ده چې آیا له ځمکې بهر به د ژوند نښې وموندل شي که نه، بلکې دا ده چې آیا موږ لیواله یو که نه چې داسې ژوند چې نه پیژنو پیدا کړو. په دې غونډه کې د جنټیک یا وراثت د علم په اړه هم پراخ بحثونه وشول. د غونډې یو ګډونوال ډاکټر ټریور مارتین وویل د وراثتي اصلاحاتو په برخه کې د ورستیو چټکو پرمختګونو له برکته به په راتلونکو لسیزه کې د ټولو پیژندل شویو وراثتي ناروغیو علاج ممکن شي. نوموړي د وراثتي ناروغیو د یو ځلي علاج د احتمال یادونه وکړه چې په نتیجه کې به د روغتیايي مراقبتونو د اوسني سیستم بڼه په بشپړ ډول بدل شي. دا غونډه د دوبای د راتلونکو د بنسټ د مشر خلفان بلحول په وینا پیل شو. په دې وینا کې خغلی بلحول د ملي معرفت د پوتنسیال نظریه وړاندې کړه. د دې نظریه لمخې هغه ټولنې چې د ټولنیز معرفت په پیاوړتیا او همغږي کولو بریالي شي کولای شي د مصنوعي ځیرکتیا په څیر له نویو علمي پرمختګونو څخه ډیره ښه ګټه ترلاسه کړي. ساينس پوهانو په ورځني ژوند کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو په اړه هم بحثونه وکړل. په دې برخه کې د ماستر کارت اجرایی رئیس مایکل میباخ وویل د کمپنۍ د لومړي ځل لپاره له مصنوعي ځیرکتیا یا AI څخه پر اکړه ورکړه کې کار واخیست او د سینما دوه ټکټونه په دې وسیله وپیرل. د دوبای د راتلونکو په سګنې ناشته کې د اټومي برېښنا پرتله د لمریز برېښنا د پراخې کارونې او د ټکنالوژي د نورو اړوندو مسایلو په اړه هم بحثونه وشول.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د ازادي ملما
د ازادي ملما پروگرام اوریدونکو شی چاري اسمت څاروانیم د پروگرام ته مو هر کله کوم. نن مو ملمنه یو داسې افغانه ده چې له کمکینی اروپا ته تللې، هلته لوی شوې او زده کړې کړې دي. د خپل شخصي تجارت ترڅنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي ډېر تشویق کړې دي. زموږ ملمنه دیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډېر لیدلې او مرکه به مو اوریدلې وي، خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډېر بلد ونه اوسي. هغه ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي.
زه په افغانستان کې پیدا شوم، د کابل په ښار کې. مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست دی. زه ډیره واړه راوتلې یم، تقریبا د شپږو کالو ما چې د افغانستان راوتلې یستو. نو زما ټول زده کړې په لندن کې شوې دي. همدلته مې مکتب وې، بیا پانتون ته راړلم، وروسته له پانتون نه بیا خپل ماستری مې وکړله، او وروسته له ماستری نه مې خپل ډاکټرا وکړله. نو زما ټول زده کړې په انګلستان کې شوې دي.
شاید زموږ یو شمېر اوریدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان له نږدې نه دي لیدلي، خصوصا د هغوی ماشومان، نو له دې نوي خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومانو خپل مورنۍ ژبه یا هېره کړې ده، او کې هېرم نه ده نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي. واخله، راشه، وخره، په نورو مسایلو باندې په خپل ژبه خبرې نشي کولای، ځکه چې د درس ژبه پردی ده. دوستانو هم سنفیان نور دي، اما تاسو له نیکه مرغه خپل ژبه نه ده هیره کړې. دلیل سو د مور و پلار کوششو که ستاسو خپل مینه وه.
بلکل، د مور و پلار زحمت خو په دې کې غړترین رول پکې لوبوي. موږ په کور کې چې خبرې بم څه وخت خواندې ورونو په انګلیسي باندې کولې، نو مور و پلار بم نه پریښولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکړي. تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوي په انګلیسي باندې، په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړي، نو ډېر به تشویق کولو. مور و پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهېدل، نو موږ به وختل څه خبرې ورسره وکړو، نو مجبوره و چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبرو باندې پوه شي. نو زموږ د پلار او د مور ډېر زحمت زموږ سره وي سره ترڅو هم خپل ژبه وساتو، او دغې د څنګ سره په لیکل وست کې هم زموږ سره ډېر زیاته مرسته دوی وکړله. زما په زړه کېږي سروان صاحب، په هغه وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کوله چې پښتو ژبې لیکو لوست کړی، نو ما به ورته ویل زه خو په انګلیس کې اوسېږم، نو زما به د ژبه څه په کار شي، د لیکل لوست به زما څه په کار شي، ولې موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو. مدوی چې د تاسو مورانه ژبه د تاسو باید د زکړی وي کوم ورځ راځي او تاسو ته یو څوک وی چې د تاسو مورانه ژبه د ول ونه یاد ولي کا او ته ویل کله ولستل نه شي بیا ستاسو هرڅ مزدکړی پورته وینو ته د غوی پسترګ باندې کېدی شي چې یو نالوسته انسان راشي نو ما غوا چې بیا زموږ سره غوی به تخپل د کور به زموږ سره کار کوله په کور کې به خلک مکتب باندې ته جوړ کړای و چې موږ خپل ژبه نه یری کو او دغه د څنګه سره لیکل وستم هم زدکړی وي
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راتګ کوو
ډیر کم د خاطر چې جنگونه او په وختونو کې نو ډیر کم بدلو راتلو بیا نو څه وخت بچتلو ډیر کالونه وروسته بدلو خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې غوی زموږ دوستان وو دو غوی سره زموږ ډیر رفتمه ډیر زیات وو او دغه د څنګه سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو خو دری ژبه هم هم سایګانو نه د دوستانو نه د خپل مرګریو نه د دوی نه زده کړی ده نو په دوار ژبه باندې بلاتیات که څه هم زه د افغانستان ډیره وړه راوتلې مې په دوار ژبه باندې مې خپل ځان خبرات کړای دي
له کرکټ سره مو څنګه مینا پیدا شوه
د کرکټ سره زما مینا دغه ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې ومه هلته مې کار کوله نو د کرکټ ټیم راغی نو په دې وخت کې کرکټ ټیم دومره خلکو نه پیژندل او نوی دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلی وو نو ډیرو کم خلکو هم باور باندې درلودل او هم علاقه درلودل ورسره نو سپارت کې زه چلته ومه زما سره تماس ونیول شو او دلته کرکټ ټیم راغلی دی که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سپارت ته نو زما په زړه دی په دې وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې ما کرکټ ټیم راغلی که دوی را دعوت کړو هغوی بیا خوشبختانه وي چې ولې نه ده ښه خبره ده نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړه دوی هم ډېر خوشحاله وو نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شوله ما به دوی ډېر تشویق کول ډېر زیات مې تشویق کول خو دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله نو ما هغه وه چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله او د هغې د څنګ سره زه فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کوله هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دي مینا ورکړي او ته تشویق کړي دوی خصوصا چې دوی به مختلف هیوادونو ته ځي نو اکثر وخت دوی چې په وخت کې بتل مختلف هیوادونو ته چا دوی هر کلای نه کول ورته نو موږ ډیر هر کلای ورته وکړل نو هغه شول چې بیا نور هیوادونو هم یو ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه باریا به زیاتره تلاسه کولې توجه ورته را پیدا کړل سفارتونو ورته توجه پیدا کړل نو زه فکر کوم زما علاقه هم د مغې د سفارت له وخت نه پیدا شول ورسره
بیا تاسو نور هیوادو ته مرسره لاړی چې کله په نور هیوادو کې د دې مسابقې وي
زه به تللم په داخرو کې به ورسره تللم صرف د تشویق په حساب باندې چوزل تللم نو زیاتره ته نشوایت لای د خاطر چې ما به کار کوله خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول بیرته افغانستان ته ولاړې کنه هیڅ کلم ډیر وخت لپاره افغانستان ته نه یاستلې تشیب نه یاست چې کار وکي
بله سروان صاحب ما هیڅ وخت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړې د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنوي ګونګسې وی چې پکې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړای دی یا کومه غټه وظیفه ما چې درلودلې وي خو زه په افغانستان کې ډیر وخت لپاره هیڅ وخت نه پاتې شوی اکثره وخت یو هفته نه زیاتره زنه پاتې شوی د لاس ورځونه تللې ما ځینې وخت د همکارۍ د پاره تللې ما چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د غیدم کاری د پاره به تللم یا به د فامیلو د لیدلو د پاره نو د کار د پاره چې تللې و مالته چې وظیفه اجرا کړم ما هیڅ وخت وظیفه نه کړې په افغانستان کې
اروپا ته ستاسو کورنۍ ولې لاړه
دا د جنگونو په خاطر باندې هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه وزما دوه ورونه په کې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې نو پس لغې نه د تداوی د پاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې ته پاتې شولې د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول بیا وروسته طالبان په سیر اغلل نو بیا زموږ هغه جوان پامدغه هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله
تاسو ول چې شپه کله نه وی چې برېټانیا ته لاړې کومه خاطره مو پیاده دی هغه وخت چې په افغانستان کې وی
بل یو زما خو کېدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شول هغه خاطره زما په زړه ده چې زه په کور کې اومه د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه و، هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو په هغې وخت کې، نو هغه په هغې کې رانیولی و، هغه ډېر سخت لګېدلی و، زخمي و، نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطرې زما به وروسته چې به زه افغانستان ته تللی یم بیا زه خی خاطرې ونه لرم.
یعنی تاسې د ماشومتوب خی خاطرې نه لرئ؟ هغه څه چې په یاد یم یوه ترخه خاطره ده.
هغه هم ترخه خاطره د جنګونه و. زما صرف دومره په زړه کېږي چې ماشومان و او نه پوهېدلو چې جنګونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنګ کوي، په څم جنګ دی، خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځئ مه، دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره ده د جنګ حالت مې په زړه کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غټ تغییرات ولیدل. خلک ډېر زیات غریبان شوي وو، د خاطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتلل د خارج نه هغه کمې شوې وې. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. دا غټ تغییر و. نور غټ تغییر دا و چې نظام تغییر کړی و، هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغییر کړی و، څه رقم خلکو جامې اغوستلې. صرف کامه چې ډېر زیات تغییرات کړي وو، هم مثبت هم منفي تغییرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغییرات چې زما په آن باندې چې ډېر زیات دردناک و، هغه ده چې مکتوبونه دروازې بندې وي.
که څه هم دا ستاسو خپل حق ده چې چیرې سفر کوئ چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې
انتقاد دوی په ځای دی؟ زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنې کوم. زما په پایل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړې، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په کله باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان ښه په پوهې کړم چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یوه ورځ بحث په ولرم او شمه کړی چې د تاریخ نه قلم خبره اوسم. نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت کې هم د طالبان ما به همیشه ډېر زیات لیکنې کولې، او زما لیکنې به ځینو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، د خاطر چې زما به څه شی چې هغه فکر کې راتلل او ما به باور په درلودلو چې دا حقیقت دی، ما به بغیر د یېرې نه بابا هماغه لیکنه کوله. نو ځینو خلکو ته به بیا دا زما هغه جرات یا زما هغه لیکنې به ورته دومره خوند نه ورکوله، دې په خاطر باندې چې دوی فکر کوله چې زه کېدای شي چې زه د طالبانو د رتاکس زه ډېره زیاته خوشحاله وم او زه د دوی ملاتړ کوم. نو همدې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې انتقادونه شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه به په پښتو باندې غږېدلم، لیکنې به مې چې کولې زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینیو مشرانو باندې و چې ول هغوی ونه شوی کړی چې زموږ هېواد هغه ستراتیژي هغه خواته بوزي چې نن ورځ ځوانانو کولای شوی چې خپل هېواد کې راشي، کار وکړي، عملته زحمت وباسي. موږ غوندې په اروپا کې دلته استو زحمت به اروپا ته وباسو، ولې موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هېواد لپاره وباسو؟ دغه شان چې زما لپاره به ډېر زیاتې پوښتنې ایجادولې زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زموږ خپل رهبران بولل، مخکینی رهبران. نو زما همدغې په خاطر باندې ما به لیکنې کولې او دوی به انتقاد د دې درلودله چې ته که دا انتقادونه کوي نو دا معنا ورکوي چې ته طالب پلوی یې. نو بیا ما خپلو لیکنو ته ادامه ورکړې ده. دا فکر کوم چې هر فکر ته زه بیا هم احترام لرم، هر څوک چې هر فکر کې دي. مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو تر څو د یو بل د فکر نه وشو کړای چې زیاتره څوک زده کړه ونه وکړي.
لیکنې یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه مهم وي، آثار هم لري؟
بله، ما لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي په ټولنیزو رسنیو کې. همیشه زه لیکنې کوم او زیاتره وخت ستاسو بسونو کې او نورو تلویزیونونو بسونو کې زه هم رازمه برخه پکې اخلم. او دغې د څنګ سره که تاسو زما نوم هغه کې کتاب لیکل شوی دی، زه دغې کتاب عمومي هغه نه یم، خو یوه برخه مې د کتاب کې لیکلې ده. هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو پکله باندې ده. چې د افغانستان استخبارات سره قم چلیږي او والي زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي. او دغه څنګه سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړی، نو هغه کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم. او نور مقالې مې لیکلې دي، زیاتره په انګلیسي باندې دي، نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې که د افغانستان د امنیت په اړه باندې غواړي لیکنې وکړي، نو اکثره وخت کېدای شي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي. بیا
څه کې مو ماستری وکړه؟
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده، نو زما هغه مکمل پلاتنې د افغانستان د امنیت په برخه کې وي. په همدې خپل انګلستان کې د انګلستان په پنتون کې مونږ دلته درس ورته وي.
څنګه بوله امنیتي مسایلو سره دلچسپي پیدا شوه؟ عموماً د شزینه طبقې له امنیت او جنگ او دغسې مسایلو سره ډېره لیوالتیا نه وي.
بلکل اندی بخاطر باندې چیزه پا دیوان پویدنم چیز موگه تاسو اغا غرطرین نمگرتیا پا افغانستان که چه ما تاریخ لوستلا اغاز موگه تاسو امنیت با او اقتصاد با ده دوی برخی وی چه ما ورده دیر جد جالبیت دلو دلو چیزه پا دیوان ده هم پا اقتصاد بانی زان پوی کم هم ده افغانستان پا امنیت بانی زان پوی کرمه. نو ده امنیت پا برخه که ما اغا سعی ایجوکیشنال اغا شکل بانی چه غالی چه تدریسی غالی پا پویشی، نو ما خپل زان تدریسی باندې غوښتله پوهې کړمه چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولی شي چې څوک بهتره یې کړي، کومې لارې ورته بهتره دي. نو دغه پلاټنې وي چې ما غوښتلې خپل ځان ورباندې پوهې کړمه، خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شوي که موږ تاسو ورته وګورو د مجاهدینو د وخت نه تر نن ورځې پورې حوالي شاید چې بدلېږي په افغانستان کې، هغه زموږ تاسو امنیتي برخې دي او زیاتره وخت هم دغه امنیتي برخې دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتي. نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلی؟ نو دغه څه و چې ما پکې خپل تخصص پکې واخیستل.
د ډاکټرا موضوع مهمه هم داده؟
بله، بیا د ډاکټرا موضوع زما د امنیت شورا پکله باندې ده، د افغانستان د امنیت شورا پکله باندې. بیا ما خپل ډاکټرا پکې ولوستله چې دغه د افغانستان د امنیت ماشینري څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي. نو په همدغه برخه کې بیا ما خپله ډاکټرا پکې واخیستله. تیسس زما همدغه ده.
طبعا چې هغه به م په انګلیسي ژبه وي تیسس مو، او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهم اکثره په انګلیسي دي، خو فکر نه کوئ چې ستاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې هغوی له دې نه زده کړه وکړي؟ څه پروګرام نه لري ورته چې په خپله ژبه یې واړوي؟
سل پی سلو که پروگرام لارم پینگیسی با جبه بانده ده بله و فیلن زی حتما اجبارم. نو ده از ما پلان ده چه ده کتاب ده بدلیگی او ده بیا از موگ افغانان که چه ده جالبیت ده امنیت سرالری او غاریزان پوی کری کولشی چه بیا دوی دیده کتاب نه هم خپل استفاده و نوکری او زدکره و نوکی.
اوس پا افغانستان که دیر بدلون را غلی ره با چه بخته است؟
بله، افغانستان که خود ډیر بدلون راغلی دی. زه په لندن کې زما دلته خپل شرکت دی، زه د دې څنګ سره چې ما خپل درس وی ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په همدې خپل شرکت کې، نو خپل هغه ځان مې مصروف کړی دی پکې.
نو غواړی چې د خپل شرکت په باره کې مو وست؟ شاید زموږ ځینو اوریدونکو ته چې په وطن کې دي هغوی ته جالبه وي چې هلته جونی اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي، اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري.
بل یو دا یو څه و چې واقعیت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج را کوي چې کاشکي چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای او د دې نه هغه زموږ خپل هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای، دینه چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو. خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبوره یو چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند دپاره خپل کار وکړو. نو زما دلته شرکت دی، زموږ واردات صادرات که بودل ده. شرکت می نسبت دیر شرکت توس را مگووز دل ده پنگلستان که غط نوم ورته جور کرده ده، تقریبا سلاو کسان دل ده کار که ویز ماس را. او پلان لرم که چیرته په افغانستان کې د انجونو مکتوبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم به تفعال شي، راړشم افغانستان ته همدغه سرمایه گذاری چې موږ په انګلستان کې کړی ده د دې و برخه سرمایه گذاری په افغانستان کې هم وکړم. زه چې تللی وم افغانستان ته آخري ځل باندې زما پلان هم همدغه و چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې. خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا هلته نشته دی، نو د زیاترو تاجرانو دپاره ډېر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشکړی چې هلته سرمایه گذاری وکړو یا شرکتونه یوسو یا هلته کاروبار وکړو څه وخت چې بانکینګ سیستم فعال نه وي.
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري، څه هابي لري؟
زما هابي رښتیا تاسو ته زه ځینې خلک ویوي چې ورکهولیک، لکه زه ډېر زیات کار کوم، زیاتره په کار باندې بوخته اوسم، او که چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګ سره چې هغه زیاتره وخت فکر دپاره ډېر ښه دی. موټر چلول مې ډېر زیات خوښېږي چې موټر وچلوم، راړه شم چیرته لري او سفر وکړم خوښېږي مې. نو داسې هابي نشته ده چې زما نوي خوښه. کتاب لوستل مې خوښېږي، خو بس نه مې چې ډېر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و. ځینې وخت انسان وایي چې لږ ورنه تفریح هم وکړم ښه به وي، نو کتاب لوستل مې ډېر زیات خوښېږي. لیکنې مې ډېرې زیاتې خوښېږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې. او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فالو کوي، زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دې ته کړم چې په دې فکر کې ما اوسئ چې تاسو جنۍ یاست یا هلک یاست یا د څه رقم غریب کورنۍ نه یا د پیسهدار کورنۍ نه یاست. همیشه یو غټ هدف ځان ته په ژوند کې وټاکئ او هغې هدف دپاره کار وکړئ او هر څه امکانات شته دي. نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي چې زیاتره انجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق کړم چې دوی د دې دپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري. دوی کولی شي چې خپل خپل ځان دپاره هم یو ښه ژوند موافقه ژوند خپل ځان دپاره را تیار کړي که چېرته دوی صرف خپل ځان دپاره یو غټ هدف کېدي. نو زما زیاتره لیکنې د انجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق دپاره متوجه وي.
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي؟
زه په مکتب کې چې ومه ډېر آرامه ومه او ډېره زیاته عاجزه ومه، نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې. زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت زبرولمه، نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کار ما نه درلودله، نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلا جرات پیدا کړم چې وشمکړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمکړی چې خبرې وکړم. بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله، په همغې دوره کې بیا ما وشمکړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نه ږدمه چې لکه ما خفه کړي. د مکتب دورې نه ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله. نو ښې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه. زما ښې خاطرې دادي چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله، ما به فول تایم درس وی فول تایم به مې کار کوله. هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې د زه کار کوم د غیر څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله. دا اسانه کار نه دی، ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله. ما نه شوای کولی چې زر یې خلاصه کړم، تقریبا څو کاله ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله. نو ډېر زحمت هم ورته وایستل، خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت نه انسان کولی شي چې لږ راحت شي او خوشحاله شي هم ور باندې.
د کرکټ اوس هم مغسې مینهواله یاست، اوس هم تعقیبوي؟
بلی سروان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله، اوس هم تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم زما دپاره د ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای، د خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته وو په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم. نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله، بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما دپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما دپاره ستونزمنه خبره وه، خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ سره نورم مینه را پیدا شوله. بیا کابل ته راغلم، شپږیزې هغه گیمونه مې ولیدل. په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا میرمنې ډېرې کمې دي، نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیات مینهوالې به نجونې وې د کرکټ. خو ګران ته به څوک نه راتلل، نو بیا زما په زړه کېږي چې په همغې وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې، ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه پیسې ورکوم، د ټولو نجونو چرت مرا. نو بیا هغوی مهرباني وکړله، پخپله یې چې نه موږ ټول نجونو ته مفت کوو، خی موږ به اعلان تیر کړو چې نجونې کولی شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایګانې وګوري. نو بیا ډېرې زیاتې نجونې راغللې، تشویق شلې، خصوصا چې ورو ورو یې نورې نجونې لیدلې. زه چې ګران ته راووتلم، زه یو د اولینو افغان نجونو نه وم چې په کرکټ باندې راووتم، په کرکټ باندې مې خبرې کولې. خلکو ته ډېره زیاته جالبه وه، اول خو وی چې ته په کرکټ نه پوهېږې، نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوي؟ خزی د کرکټ سره څه دي؟ دغه یو تابو چې موږ ماته کړله، ورورو نجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږیږي او ونه یریږي د سپورت نه. سپورت نه د نران د پاره نه دی، موږ نجونې هم کولای شو که چېرته نن ورځ نه پکې لوبېږي، خو کولای شو چې خپل هغه خپل نظر ورسره شریک کړو. نو ډېر زیات کسان چې سروان سره خپل پورپا کې هم وو، زما د رتاک سره کرکټ ته مخالفین ډېر زیات ورسره مخامخ شول. مزمو خپل پورپا کې ډېر ژورنالستان نیولې، ته ډېرو کسانو پر مخالف وو چې ولې یوه ښځه په کرکټ باندې غږیږي یا مباصره غواړي چې خپل ځان مباصره وبولي، دا ولې خبرې په کوي په کرکټ؟ کرکټ خو د نرانو دی، کرکټ باندې خو ښځې نه پوهېږي. خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یوه طرف ته کولې، ما به خپل فعالیت ته می ادامه ورکوله چې نه، ما وې موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې نجونې وشي کړی جرات را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راووځي، هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما د پاره اول کې ډیره سخته، بیا وروسته ورور نور انجینیم راووتل، بیا اسانه شوله. نو بیا په مخه وخت کې و چې ما شوق پیدا کړ دې ته چې زه کرکټ ټیم هم ولرم. په هغه وخت کې چې ما د دې درخواست وکړل وی چې تر اوسه پورې هیڅ خزانه ده را مخته شوی چې د کرکټ ټیم واخلي، ما زه غواړم روای خلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل ټیم واخستل، بیا خپل پلیران هم درلودل. نو ځکه ما د پاره یو غټه خبره و، دا صرف دې د پاره ما د کار کوله چې نور انجونی هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولای شي، خزینه هم کولای شي همدغه کار، راځي چې یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یو بل سره. او وروسته دغه نه بیا هر کال زما په زړه کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل، زما سره به تماس نیول چې سکل تیم اخلي، او بیا به پلیران به کوشش کول چې د ما تیم ته راشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس و چې دا صرف ما د ملاتړ د پاره د کار کول، د خو زما بزنس خو په انګلستان کې و، زما د پاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه راسوله، دا زیاتره د پاره و چې موږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که دی سفارت دی کاری تجربه پا آره هم وست، سنگ تجربه و؟
تجربه دیره خواه تجربه و، ما دیر تا ورنزده کرل. زی مخی دیگینه چی سفارت ترا شما، ما دست فکر کوله چی سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل، خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک و لوست نه وازده، خو په واسطه باندې راغلي وو. کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وا یا خپلوان وو، هغوی به رالېږل. بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه، نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي، خو هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل. موږ مجبوره وو چې د هغوی د لاس ته لاندې کار وکړو، او د یو چا د لاس ته لاندې کار وکړه چې هغوی خپله لیک و لوست نه ویزده او تعلیم بیخینی بکره، دیره زیاده سخته تمامی دلا. نو زما پا جرکی یو زل ازدوار اغلمه زموک سفیر صاحب با پا غی وقتی ماوی چه سفیر صاحب ماوی زما بانده یو چوک پاس واکمن دهی چه اغا ما خپلا رازی ما تا د پاکټ د خط را کوي، ما ته وی دغه د پاکټ په څیر باندې زما نوم او آدرس ورته ولیکا. ما وزه دغه د لاس تلاند کار کوم، وی چیز او زه خپل ما ماستری دلوده په غیمه، زما ماستری لرم او ده د یو بی سواد د لاس تلاند کار کوم. نو هغوی وویل چې دا د افغانستان بدبختي ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک رالیږي، هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې. نو د سفارت دورې ما ته ښه تجربه دې راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلده شولم، د دوی د فکر سره بلده شولم. که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم، ما دپاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسی سیستم بوی. نو د سفارت ما ته د دې امکانات برابر کړ چې زه افغانان او د افغانستان سیستم سیستم خصوصا د دفتری سیستم په دې باندې زیاتره از ځان پوي کوم.
بله ډیر مننه
احساس نه ډیر ډیر زیاته مننه.
I'm not afraid.